کمه ده او بیا ادبیات خود سه برخه ده چې ډیره پراخه ده. خو بیا زه کلاسیک شاعرانو هم ډیره مطالعه کړي دي او اوس یې هم مطالعه کوم او ما چې ډیر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا ده خو مخکره خبره ده، تمنا ارسوګیل ولی، نور کاظم خان شاید همداسې نور، او په نوو شاعرانو کې هم ډیر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډیری دي، نو مثلا هغه کسان چې ډیرې مطالعه کوم یو خو کاروان صاحب دی، ډیری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې اوریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې.
غزل دې وایي چې نه یې څه وښودل نه ترې خزانې جوړېدې، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړېدې. په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړېدې. او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي، خای دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د اسمانونو ترمنځ څنګه فاصله جوړې دي. او زموږ د کلینا ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړې دي. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې ووتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې ووتم، په ټول تیاره ملت به سمې انګازې جوړې دي.
ډیر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زه ښه کوم، شاید څوک باور هم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې د څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کوي، ډېر ترې لیکل کېږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلي وي او همدارنګه څو نظمونه. خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي وروسته یو لیکم.
نو شاعري مې داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړي نه ډېره لیکل کېږي، که څنګه دا تجربه لرې؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېری فکر دا دی کنه چې په پسلنۍ هوا کې، چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه مې پیل کړې وه، د ژمي نه یو څه وخت مخکې ډېره شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه مسایده ده، هغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نه شم کولی.
درسي مصروف یتونه یا درسی ماحول سیکلی د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید درسره واوسي کنه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندېدل یو څه سره شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې هېڅ مې ورته پرې نه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه وي چې ستا ډېره شاعري واوري خبرو پسې.
وایي چې د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او کته ونه غواړې زه ساه هم اخیستلی نه شم، ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نه شم، منځ ته یې هم نه شم ورتلی، ترې تاویدای هم نه شم، منځ ته یې هم نه شم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره به شي، کبر کوا خو دومره نه ملنګې خواره به شي، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو، یا به نظم واورو که نظم ولري؟
او سره د نظم دی د ژوند په نوم. وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئی موجود د سا نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي، چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هېڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. ای ته پوهېږې ژوند که تریخ دی خوګلني هم لري، ګناه ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. ای ته پوهېږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم، بس نور بچو وایم څنګه تعریف کړم در تازه ډیر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم خو دومره وایم دومره وایم چې خو دومره وایم دومره وایم چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره ژوند د سپینګیری پلار وروستۍ خبره
ډیره مننه د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو او یو غزل هم راته ووایي بیا
سمه ده بس پیغام خو پیغامونه ډېر ورکړل شوي دي په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته یې وایم هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي دا هېڅکله امکان نه لري که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي نشم کولی او نه ممکنه ده اوس د امکاناتو زمانه ده هر څه امکان لري نو پکار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي
ډېره مننه او غزل ته دې په انتظار
وایي غزل دی البته وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي شیلار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي او چیرته چې هیڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ به پکې په وچه ډوبېده وګړي او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده هېڅ نه مړه کېده وګړي او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یې هر ورځ پراته وګړي او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي
ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د اعلی او بیالی بیل عالم دی صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک یې چې لټوي دوی د کومې خزانې لټه کوي دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسل یې راوروي
خزانه یو بوټ به هره ورځ ځنګله ته او بوټي راوړل که به کله باران ورېده یا به ناروغ وه یا به مجبوره وه چې کار ونه کړي او له خلکو سره مړی ژوندی وپالي په هغه ورځ به وږی نهار ویده کېده په ځنګله کې یو بزرګ اوسېده بزرګ به بوټبا ته کتل چې د وخت په تېرېدلو سره بوډا کېږي او له کاره وځي نو یو ورځ یې ورته وویل ته ولې په ځنګله کې لږ وړاندې نه ځې بوټبا ځواب ورکړ د څه لپاره کار څومره له لرې ځایه بوټي راوړم هغومره به ډېر ستومانه شم او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته بزرګ ورته وویل زما مقصد دا دی چې که لږ وړاندې لاړ شي هورې به د مسو په یوه کان واوړي که د بوټو په ځای ښار ته مس یوسې نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي بیا به دې ته اړ نه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي بوټ به له ځان سره وویل راځه توکل په خدای ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله بوټ به څادر ورته وغوړاوه مسی پکې را بار کړل او په ښار کې د لرګیو د بار د و چنده په بیه وپلورل بوټباله ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله دا چې هفته پس ځنګله ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده بزرګ ورته وویل دا خو دومره خبره نه وه که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه بوټبا ورته وویل نه نه کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي بزرګ ورته وویل زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته خوري به د سپینو زرو پکان واوړي یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي بوټ به په ځنګله کې ښه وړاندې لاړ هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده درې میاشتې وروسته چې بوټ به ځنګله ته ته لاړ او د بزرګ ور باندې سترګې ولګېدې ورته یې وویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه هلته به د سرو زرو په کان پیښ شي او په یو نوبت کې به دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټ بازله په ټوپونو شو. د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل، شیبه نیمه رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شوی یم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوي بوټ به وویل، ستای کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل، که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي. د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار دې د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ بس هم دستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو او د پړکېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې، ورته یې وویل، نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم د سره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بای خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې، نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل، له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل، هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله، نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته د عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اقمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو، ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب، په خیر راغلی خوست نه. پام دې پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او هلته په رسنیزه برخه کې یا ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نور خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب، زه تقریبا لس کاله کېږي چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر په حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغه سی یو ولایت دی چې که یو خو کله دا خبرونه ورنه اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعد دي. همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارې مزدورۍ لپاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما او ستاسې خبرې همدادې رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي، هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی، په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې، په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و، خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک وو. په خوست کې هلته سیمه ییزې اتن نه رادیوګانې سیمه ییزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته هغه جغرافیا د خوست چې ګورو هغه ډېر کوچنی ولایت دی، خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونه کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګر، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبري پوښښه او د نور لپاره مواد راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم رادیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې و خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسو هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور و، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه و ویلی. نو تاسو هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل و په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کیسه که تاسو راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي لومړیو کې ډېرې خامۍ لري. نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات وو، وسایل ډېر کم بوت وو، بیخی ډېر ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زمونږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای و چې یو سولار نه مو کار اخیستلو. نو هغه ډېر تیاره ځای و، داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نا کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناستو مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالت نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب. ټول کارونه په خپله کول، کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره د چې مونږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا به مو هغسې هغه کارونه پر مخ کې بول، ځکه مونږ سره دومره پیسې هم نه وې چې مونږ مسلکي کسان ته هم ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب مونږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت ټیټ و، هماغه نه هم کار اخیست. تقریبا 15 دانې مایکونه مونږ په 3,500 کلداري اخیستي وو. نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره مونږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنی هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړیو کې چې راډیو پیلوله، ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او د خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده. نو هغه مو چې وکړل، د هغې په اساس سره مونږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی و، په هغې وخت کې سروې کړې و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زمونږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ما ته زنګ وکړل چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړې ده، خلک اورېدونکي ډېر لري، مونږ غواړو چې دغه خپرونو لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا کړل. بالکل،
هغې نه وروسته بیا یو بله موسسه راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. خوست چې کله مهاجرین راغلل، کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یو بله موسسه وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل، ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف فوربند رازی، نو هغه بیخی $1,000,000 راته خودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې را رسېږي څومره تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونونو ته ورغلل او رادیوګانو ته ورغلل. که چېرته وسایل غواړئ موږ درته کولای شو دا وسایل په ارزان درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و هغې دوه درې ترانسمیټر دستګکانې غوښتې، یو دوه نور رادیوګانو وسایل غوښتل. ډېرو رادیوګانو دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول، یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو نو ډېر په ارزانه موږ ته تمامه شوه. یعنی هغه خپل وسایل څو شیان چې موږ غوښتل هغه داسې وښیې لکه موږ ته چې مفت تمام شوي وي. په دې ډول سره موږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله هغې لپاره موږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ و، ځکه دا یو ډول مبارزه وه. ځکه نه مو چا ته معاش ورکول او نه مو ډوډۍ ورکوله، هیڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به یې کار کولو. بیا مو د تر څنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه موږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ و هغه بیچاره به په هیڅ نه پوهېده. د ژورنالیزم عملي کار به هیڅ نه وکړی. نو هغې به چې کله موږ راوستل و درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې موږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و. یو نظري به یې درسونه ویلي و خو عملي کار ته به یې ضرورت و. نو هغې موادو نه بیا موږ هغې مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ څه شیان به و نو هغې نه موږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله. هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړې کول، بالاخره ورو ورو موږ پښو ودرېدلو.
حقمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوندې ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره. په دې کې فرزند کومو مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلې دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي. د امنیت نه، څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مستوفیت نه، امنیه قومندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون یې هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون یې هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټولو ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړي په اړه معلومات راکوي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک سیمه ایزه کچه په خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دغه هڅو مخه ډب کړي. خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې موږ لرلو، انشاءالله چې موږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو او بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو موږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو او د نن ورځ به انشاءالله رسمي خپرونه پیلېږي.
اوس فرزند تاسې څه ډول خپرونې هغه امتحاني چې لرئ څه ډول دي؟
زموږ د راډیو نوم یون په نوم ده او د تلویزیون نوم زرغون دی. اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل بیا موږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیول، هغې مخکې نه مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونه خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري. تاسې مخکې اشاره مو وکړه ورته د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسې هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي دی؟ سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرئ؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې موږ بلابل خبرونه خبری، سیاسی، اقتصادی او ټولنیز موضوعاتي خبرونه لرو. په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده، ورسره سیاحت ته، طبیعت ته.
وبخې وروسته پوښتنه به دا وکړم چې د خزینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی که راډیو ده که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینو دولتي تلویزیون کې کار کول او رادیوګانو کې کار کول. اوس هم یو نیم شمېر شته چې په رسنۍ کې کار کوي، هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب،
بښنه غواړم که وخت لرئ. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم.
بالکل
شفق صاحب، د پلارون نه یو غیلا غوندې کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي او په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېرو پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه خپل په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي، د نورو ناخوالې وي، د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپله کورنۍ کې له پلار نه رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالف وو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې یعنې د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله دی او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډېر ښه فکر لري، عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنې دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا چې
خپل غوږ ورته ونیسي، د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږي، وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي. لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو سی ځان ثابت کړ.
بالکل،
نو ډیره مننه خوشاله سي اقمل سي
کورما بارک الله.
شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوکھ چال ور کری د محبت جام دایستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی د منت جا هغه نن سبا راتا مخکی مخکی کیږي نن هغه نن سبا راتا مخکی مخکی کیږي نن هغه تن کای مینه ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನ ಹಗನನ್ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಗೀಗಿನ ಹಗನನ್ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಗೀಗಿನ ಗನನ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಗೀಗಿನ ಗನನ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಗೀಗಿನ ಸಾಮುನಾ
قسمنا وعدي درو هاغد درو قسمنا وعدي درو هاغ انتظار دے هاغ انتظار دے توريش بيدي چورني گيني هاغ نن سبائے راتا مخي مخي گيني هاغ نن سبائے راتا مخي مخي گيني